ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونو د دې رښتای خبري غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي پروانه خبرونه کې به په خبر کې د ګوزند ناروغي پر ضد کمپاین په بلوچستان کې د یو احتجاجي مظاهره د ډاکټر شکیل افریدی او بل زندان ته داستولو د پاکستان او روس ترمنځ د تعلقاتو په سین صوبه کې یو مندر د سوځولو ترڅنګ د امن د یوې میلې حال هم وري خو اول خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجملنا
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن په پیښور کې د پولیو ضد مهم تر سره کیږي د افغانستان لسی جرګې له امریکا نیټو سره امنیتي او دفاعي سندونه په اکثریت سره منصور کړي او د عراق حکومت د شیعه ملیشا او د پیشمرګ ځواکونو په ملاتړ د بغداد په شمال ختیځ کې په دوو ښارګوټو کې عملیات پیل کړي دي او وسته خبرونه تفصیل نن په پیښور خار کې د پولیو ضد کمپاین کې خوښه ونیم لکه ماشومان ته احساس کی ورکول کیږي د خیبر پختونخوا د روغتیا چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې په پیښور خار کې شاوخوا زره پولیس د پولیو ضد احساس کی ورکونکو د حفاظت لپاره لګول شوی دي بلخوا په کوټه کې د روغتیا وزارت چارواکو پر رسنو ته ویلي چې په صبح کې ګوزړ دوه نور ماشومان وهلي چې ورسره پروان کال کې د متاثر شوو ماشومانو شمیره سوار لسته رسیدلې په خیبر ایجنسی کې نن د لشکر اسلام ډلې درې غړي وژل شوي دي د خیبر پولیټیکل چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې نن غرمه په تیرا نری بابا کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې حکومت پلوه تنظیم توحید الاسلام ترمنځ سنخته شوي چې په نتیجه کې د لشکر اسلام درې وسلوال وژل شوي او دوه ژوبل دي خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د خیبر ایجنسی باډې او تیرانه د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شوو کورنو شمیره خوښه وشپېته زرو ته ورسېده د اف ډی ایم ای مرستیال مشر حسیب الله خان نن له مشال لیډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی پوره هڅې کوي چې له بې کوره شوو سره مرستې وکړي
پدې کې ماشومان هم دي کې زنانم دي سړیم دي پکې او د دیو دلته انلیسمنت روان ده پدې مختلف پوینټونو باندې دي کې جګم فرش کیس لوډ دي جګم نه دي ريجستر شو یغه تقریبا مونږه چې چیک کړ نو واسه 9000 کورنۍ جوړيږي دا 9000 کورنو لیستم مونږه خوراک چې کوم عالمی اداره دا دبليو اف پی هغه ته مورولې غلا امید دي چې هغه ته ان شاء الله د روانه هفته کې خپل خوراک ملاويږي
نوموړي د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تېر ورځ په اسلام آباد کې له قبایلي سیمو څخه د بې کوره شوو کسانو په اړه د قبایلي لویې جرګې په خپله اعلامیه کې له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیات سر تر سره خپل انجام ته ورسوي د افغانستان لسی جرګې له امریکا او نیټو سره امنیتي او دفاعي سندونه په اکثریت سره منظور کړل د لسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن اعلان وکړل چې د دې امنیتي تړون په اړه زیاتو کسانو رائے ورکړې دي له امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون د 155 حاضر وکیلانو له ډلې د 155 په مثبت رائے منظور شو نیټو سره د امنیتي سند لپاره هم یوازې 500 وکیلانو منفي رائے ورکړې او پاتې نورو په اکثریت دا تړون په مثبت رایو منظور کړ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په هواد کې د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي د دې کمیشن د خوځو او ماشومانو د حقوقو د څانګې مشر سریا سبرنګ مشال لیډیو ته ویل چې د یاد کمیشن په روان کال کې د ټول هواد په کچه د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2340 پیښې ثبت کړې دي نوموړي زیاته کړه چې په دې تاوتریخوالي کې وهل ټکول په بدو کې ورکول وشل او یو لړ نورې پیښې شاملې دي خبرینه د مشال ریډیو نوره د عراق حکومت د شیعه ملیشا او د پیشمرګ ځواکونو په ملاتړ د بغداد په شمال ختیځ کې په دوو ښارګوټو کې عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د عراق د سر ښار او د ایران ترمنځ لوی سړک د وسلوالو څخه پاکول دي د عراق پوځ او پیشمرګ ځواکونو نه ادعا کړې چې دوی د جلاولا او د سادیه ښارګوټي سره نږدې کارروایانې پیل کړي دي دغه سیمې د اګست په میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالو په ولکه کې اغېستې وې د خانکین په نامه د هسپتال سرچینې وایي چې په نننې نښتو کې د پیشمرګ ځواکونو او ملیشاو لس سرتیري وژل شوي دي او 22 نور زخمیان شوي دي ټاکل شوی ده چې د اسرائیل یو پوځي عدالت نن د بیت المقدس په ختیځ کې د میشتو دریو فلسطینی کورنیو اپیلونه واوري. اسرائیلي چارواکو د دغه کسانو د کورونو د نړولو امر کړی و. د دغه کورنیو په خپلوانو شک کیږي چې د اسرائیلیانو په وړاندې حمله کړې دي. معتز حجازي د خپلوان اودی او غسان ابو جمال پر استیو کې د بیت المقدس په مغرب کې تر دوه بریدونو وروسته د پولیسو لخوا وجل شوي و. لاغې وروسته د اسرائیل چارواکو د دوی د کورونو د نړولو امرونه کړي وو. د بشري حقونو سارون کې ډلې له اسرائیل نه غوښتنه کړې ده چې د اغو فلسطینیانو د کورونو نړول دې زر تر زره ودروي چې په اسرائیلیانو په بریدونو تورن دي. د چین له مغرب نه را رسیدلي رپورټونه وایي چې یوې زورورې سلسلې یوه غرنۍ سیمه چې لږو کسانو پکې ژوند کو ځپلي او لږ تر لږه څلور کسان یې مړه کړي دي. په پیښه کې څلور پنځوس تنه نور زخمیان شوي دي. په دې کې دوه څلوېښت هغه تنه ماشومان هم شامل دي چې د یو سکول نه د راوتلو پر مهال په ټیل ماټیل کې زخمي شوي دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې اداره وایي په ریکټر پیمانه 5.9 درجې دغه زلزله پرون سیچوان صوبې ته نږدې راغلې وه. اور استه خبردار چې د ایران د اټومي پروګرام پړه د نومبر 23 نیټې نه وړاندې حتمی تړون ته د رسیدو لپاره د تهران او د نړۍ شپږو طاقتور هوادونو استازو ترمنځ خبرې اترې نن هم دوام لري، خو په خبرو اترو کې د ځنډ ختمولو لپاره استازي له سختو چیلنجونو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل استازي د محتاط پرمختګ په لور سخت مهنت کوي، خو د ده په خبره اوس هم جدي خلا موجوده ده. د خبرینو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په پیښور کې د ګوزن پر ضد د ساسکو کمپاین په داسې حال کې کیږي چې دوه نور ناروغان تشخیص شوي دي. په کوټه کې د لادرک شو خلکو د روانې لړۍ پر ضد بلوسانو مظاهره کړې. په سواد کې د امن میلې په پای کې یو اعلامیه خبره شوه. د اعلامیې مهم ټکی دادی
د رباب د ټنګ د سولې رورولۍ او د رواداری خورولو دپاره په کار راولو. خپل مظلوم او ځپلي ولس ته به د ژوند او د امید شمې روښانه کوو او د هغوی د دردونو به درمان جوړیږو.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. که غواړئ د سیمې، نړۍ او د قبایلي سیمو نه وخت په وخت، ګړی په ګړی، لمحه په لمحه خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګری کیدی شئ. ورزو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور د ورزو په پیښور کې د اونیمو لکو نه زیاتو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد ساسکو ورکولو مهم روان دی چې د امنیت په غرض یې اووه زره پولیس اهلکار هم د دغه کمپاین لپاره ساتونکي ګمارلي او په خار کې یو سل سلور سلو ختمه دفعه هم لګول شوی. چارواکي وایي دغه مهم به سبا هم روان وي. د پیښور نه د زلان یوسفزي په رپورت کې تفصیل اورو.
د ای پی آئی یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو ادارې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اکرام مشال ریډیو ته وویل چې پیښور کې د پولیو ضد ساسکو ورکولو مهم نن روان دی، خو د ساسکو ورکوونکو ټیمونو د کمی له وجې به دوی سبا هم پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي. انتظامیه بیان فیروز شاه وینا ده چې د پولیو ضد مهم دوران د امنیت په غرض پیښور ضلعه کې یو سل څلور څلوېښتمه دفعه نافذ ده چې تر مخه یې د موټر سایکل په سورلۍ بندیز دی. د سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو ناروغه 2 شپېته ماشومانو تصدیق شوی دی، چې پکې 1 شپېته پولیو وهلي ماشومان د قبایلي سیمو او 45 د خیبر پختونخوا دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پریزن کوم د پولیو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن له ناروغانو 2 نور ماشومان متاثر شوي، چې ورسره په 2016 کال کې د متاثر شوو ماشومانو شمیره په دغه صوبه کې 400 ته ورسېده. هلته د بلوچستان حکومت په دغه صوبه کې د ګوزن د ناروغۍ ذمہوار افغانستان ګڼي، چې دوی په خبره د افغانستان له وجې د دوی په صوبه کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیره زیاتېږي. نور تفصیل خدای نور ناصر ناورو.
په کوټه کې د خالی په ورځ د دغه صوبې د روغتیا وزارت چارواکو رسنیو ته خبر ورکړ چې په دغه صوبه کې ګوزن 2 نور ماشومان وهلي، چې ورسره په روان کال کې په بلوچستان کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر 400 ته ورسید. چارواکي زیاتوي د کوټه د کلی ترخی بیبي امنه نومې ماشومه چې د 1.5 کال د ګوزن وهلي، چې د چارواکو په خبره د دې ماشومې کورنۍ دیته د پولیو ضد څاڅکې کله هم ورکړی نه و. د پولیو دوم کیس په بلوچستان خوزدار سیمه کې رامنځته شوی، چې د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د خوزدار شهر په چاندنی څلوردار کې د 8 کالو شازمان نومې ماشوم پولیو مایوب کړی. خو د دې متاثر شوي ماشوم شازمان کورنۍ بیا وایي د ته هر وار د پولیو ضد څاڅکې ورکړي، خو له هغه باوجود هم پولیو متاثر کړ. که څه هم د بلوچستان صوبایي حکومت لا هم په دې توانېدلی نه دی چې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره په جدي توګه ګامونه پورته کړي. خو د دغې صوبې د صحت د څانګې وزیر رحمت بلوچ د خالی په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د دې ذمہواره افغانستان وباله. میر رحمت صالح بلوچ وایي د دوی ګاونډي هیواد افغانستان خپلې غاړې ته په ټولو کلیو کې د پولیو ضد کمپاینونه نه کوي، چې د ده په خبره له وجې د دوی ماشومان له پولیو متاثره کیږي.
افغانستان یې کلیم کر رہا ہے کہ جی میں نے تو اپنے
کیسز، افغانستان دا دعوه کوي چې موږ په خپل هیواد کې د پولیو کیسونه کم کړل یا نور له دې رنځه د وتلو پر لور یو. خو زه دا نه منم. کله چې په 2 اړخیزه غونډه کې موږ ته د افغان چارواکو لخوا کوم معلومات راکړل شول، د هغه له مخې د پولې ها غاړې ته ډېرې داسې سیمې دي چې د دوی لخوا له پولیو ضد کمپاین څخه پاتې شي. له دې سره چې رحمت بلوچ په بلوچستان کې د پولیو د زیاتېدونکې ناروغۍ ذمہواره افغانستان یاد کړ، خو هلته یې د پاکستان په مرکزي حکومت هم نیوکه وکړه چې د نورو صوبو په پرتله له دوی سره بېخي لږ مرسته کوي.
گزشته 10 سالو بلوچستان کا
د تیرو 10 کلونو راهیسې د پولیو ضد ناروغۍ د مخنیوي لپاره بلوچستان ته بېخي لږ پاملرنه کیږي، او که چیرې د نورو صوبو لپاره په دې لړ کې 10 کروڑ روپۍ وي، نو موږ ته یوازې 5 یا 6 لکه روپۍ راکوي، چې په دې 5-6 کروڑ 80% سیمو ته موږ د پولیو ضد کمپاین رسولی نسو، بلکې دا یو ناممکن کار دی. په بلوچستان کې د خالد ورځې د پولیو ناروغۍ له 92 کیسونو سره په پاکستان کې روان کال د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر 2 شپېته ته رسېدلی، چې پکې تر ټولو زیات ماشومان 1 شپېته په قبایلي سیمو کې، 45 په خیبر پښتونخوا، 25 په سند او 44 په بلوچستان صوبه کې د ټول عمر لپاره مایوب سوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم 11 بجې،
د مشال مارکه
په 1:30 بجې،
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم 4 بجې،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په کوټه کې د بلوڅو د بشري حقوقو یو سازمان داوه کوي چې یو اونۍ وړاندې له ډېره بوګټي سیمې نه پاکستاني ځواکونو 3 ښځې او 4 ماشومان ترې تم کړی دي، چې د خالی په ورځ په کوټه کې د دغه پیښې پر ضد احتجاج هم کړی دی. بلې خواته د بلوچستان حکومت د کورونو چارو وزارت بیا د دوی دغه داوه ناسمه ګڼي. خدای نور ناصر په نور تفصیل ورکړي.
تنظیموں کی کاموشی،
یو شمیر بلوڅو میرمنو او ځوانانو د خلیفہ ماجګر د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د شعارونه ورکول چې ولې د بشري حقوقو سازمانونه د بلوڅو په نسل کوشي چپ دي او ولې یې ژغ نه اوري. د بلوڅو د بشري حقوقو په نامه د یو ځایي سازمان لخوا د احتجاج په بلوڅ میشته ډیره بوکټي سیمه کې د ورکو درې میرمنو او څلورو ماشومانو د ترېتم کېدو پر ضد و. د احتجاج کوونکو د پاکستان پر ځواکونو د تور پورې کړ چې یوه ونۍ وړاندې یې د ډیره بوکټي په اسریلي تل سیمه کې له کورونو څخه درې میرمنې او څلور ماشومان ترېتم کړل چې تر اوسه یې د دوی په خبره هیڅ درک نشته. د بی بی ګل بلوڅ په نامه یوې پیغلې د دوی د احتجاج په حق له رسنیو ته وویل
ډیرا بکټی میں تین خواتین اور بچوں کے ساتھ ان کو
اٹھا ڈیرا بکٹی سے مکی درے میرمنی او چلور ماشومان ترے تم کل سی ویلے مخ کے خوبے یواز نارینا ترے تم کول اوڑل بیا نن تر ڈیرا غلی چی شتزی او ماشومان ہم مڑی لگیا دے
کو بھی اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں.
که څه هم د دې احتجاج کوونکو په څیر ډیری بلوچ ملتپال ورته ادعا کوي، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت سیکرټري اکبر حسین دورانی بیا وایي د دوی ځواکونو کله هم د بلوچو او پښتنو قبایلي روایتو ته په پام سره شدزی ته تم کړی نه دی. زموږ امنیتي ځواکونه په بیل بیل سیمو کې کار کوي، لیکن د شدزو د ترېتم کېدو په هکله کله هم موږ ته داسې شکایت راغلی نه دی چې ځواکونو دې ښځې یا ماشومان پورته کړي وي او یاد یې له ځان سره وړي وي. که چیرې یوه نیمه داسې پیښه سوې هم وي نو بیا یې بیرته په څو ساعتونو کې پرېښي دي. د ویلو وړ ده چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې په سلګونو بلوچ ځوانان ترېتم سوي او د یو شمېر هغوی بیا په مرمیو سوري مړي موندل سوي چې بلوچ ملتپالی د ترېتم کېدو او وژل کېدو تور د پاکستان پر استخباراتو او ځواکونو پورې کوي، خو هغوی تل دغه تورونه ردوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هر نظام کې کمزوري وي، خو د هر نظام د دغه کمزوري د ختمولو لپاره یو لاره آئینی او جمهوریت ده. چې آئین او جمهوریت روان وي دغه کمزوري ختميږي. دا خبره د خالی پورت ماسپوتن د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې کړی شوی ده. نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مساخیر راکړي.
د خلیفہ ورځ ماسخوتن د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی راتلونکو ټولټاکنې به په 2013 کال کې کیږي او اولس په کارکردګۍ په بنیاد نمائندګان ټاکي. بیان کې ویل شوی دی چې هر نظام کې سنس کمزورې وي، خو د هغې ختمولو یوازینې لار آئین او جمهوریت دی او ټول سیاسي ګوندونه جمهوری نظام کې برخیز دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په داسې وخت کې د آئین د پاسداري او ټولټاکنو بیان سمانه لري. په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد نه تاسو کو نو دوی
په دې ټایم کې مونږه په عمران خان باندې تنقید کوو چې هغه د مذاکراتو کې د مذاکراتو په ذریعه د معاملات حل کړي. نو په خیال حکومت له هم دا څه پکار دي چې هغه کې کول هر څه غواړي، هغه د شي پبلک سټیټمنټس نو ور کوي چې هغه کې مخالفه پارټي هغه کې نور ریجیډیټی پیدا شي، نور سختي هغه په موقف کې راشي.
بل طرف ته یو بل لیکوال او کارپو عصمت وزیر وایي موجوده حالاتو کې پاکستان کې سیاسي استحکام د بهر نړۍ هم ضرورت دی او نواز شریف ته هم دې خبرې ادراک ته نو زکا دا قسمه بیانونه ورکوي. د زیاتوي
کم انټرنیشنل کم معاملات روان دي، آی ایس آی ایس چې کم دی او په افغانستان نه هم چې کم فورسز واپس تک دی، نو پاکستان کې بهر حل چې څومره ریجنل پاور دی یا انټرنیشنل پاور دی غواړي چې دلته ریجنل سټیبلټی او دغه لپاره د پاکستان سټیبلټی پولیټیکل سټیبلټی هغه دا خیال لري چې په کار دی چې او هغه کې ضروری دی چې الیکشن چې کم دی په 2018 کې وشي او د هغه په منځ کې سیستم چې کم دی اډی ریل نشي او همدا سي رواني.
د نواز شریف لخوا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د حکومت په ضد د تیرو درې نیمو میاشتو راسې د تحریک انصاف احتجاج او درنه روانه ده او عمران خان په 13 نومبر اسلام آباد کې د جلسې کولو اعلان کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د جماعت اسلامی پاکستان پخوانی مشر سید منور حسن وای په پاکستان کې جمهوریت نه بلکې قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله د ستوندو حل دی. نو موړي دا خبره په داسې وخت کې کړی ده چې ګوند نه یوازې په خیبر پختونخوا کې حکومت کوي بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان د جماعت اسلامی د دریست په کوم نظر ګوري. د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې ورو
د جماعت اسلامي په خوانی مشر سید منور حسن د شنبې په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند غونډې ته وویل دا خبره په ډاګه کوي چې ترڅو په ټولنه کې قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله نوی عام سوی تر هغه وخته اوسنۍ ستونزې نسی هوارېدای. د په وینا دا ځکه چې یوازې د انتخاباتي سیاست او جمهوري نظام له لارې اوسني حالات نسی کابو کېدای. د جماعت اسلامي د پخواني مشر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې ګوند یې نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې لا تحریک انصاف سره په حکومت شریک دی، بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وایي د مذهب پر نامه سیاست کوونکي ګوندونه د خپلو موخو لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته کوي.
هغوی په درې توګه په ریاست اثر اچول غواړي. یو غواړي نه خو په پارلیمان کې ناست دي د قانون د جوړولو په ذریعه، دویم سماجي ادارو د خپل توجی د مذهبي توجی مطابق راوستو په بنا، او دریم د کلتور یا چې کوم د خلکو کړوړ دي یو ژوند دی د ژوند تیرولو په طریقه کې د اثر یا د اغیز اچولو په طریقه په درېو غاړو غاړو داسې روان دي، او زما خیال دی چې ډېر لوی یو اثر یې جوړ کړی دی.
نموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د جماعت اسلامي په ګډون ټولو سختدریزو ګوندونو په دې لړ کې پر ټولنه خورا زیات اغیز کړی هم دی. سراج الحق د روان کال په اپریل میاشت کې د جماعت اسلامي د نوې مشر په توګه له دندې سمبالولو راهیسې نه یوازې په خپله په ظاهره په پاکستان کې د جمهوري نظام ساتلو لپاره هلی ځلې کړې دي، بلکې نور ګوندونو ته یې هم په وار وار خواست کړی چې د آئین او پارلمان درناوی وکړي. د سیاسي چارو بل کارپوه اعجاز خټک وایي که څه هم د سراج الحق او منور حسن طریقه کار یو له بله څه بېل ښکاري، خو نظریه یې یوه ده.
مذہبی انتہا پسند کلچر کا مجھے دے ہمیں سے بے زیاد دے اپنے جماعتی کے لیے نور جنگی کے لیے عام لوگوں کے دائی فکر راروان ہے اویلے خطرہ دا دا سیاسی شکر چل رہا ہے اب سورج نور آخری داد القاعدہ نا طالبان نا یا خطرناک شیر روان دے.
اجاز خټک زیاته کړه چې که څه هم منور حسن په خوا هم په جماعت اسلامي کې دننه د سخت دریزي فکر استازي پاتې سوی دی، خو پر دې اوسنی دریزي د داعش وسلوالې ډلې اغیز ښکاري. په پاکستان کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر صوفی محمد د ځینو نورو تورونو ترڅنګ د دې تور لقبل هم له تیرو څو کلونو راهیسې د پېښور په زندان کې بندي دي چې په خپلو ویناګانو کې به خلک تشدد ته هڅول. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وای د صوفي محمد په پرتله د منور حسن پر ضد لا سخت ګام اخیستل پکار دي.
صوفي محمد خو چې دی نه دادا هغه حیثیت نه چې کوم د منور حسن حیثیت نه منور حسن باندې حکومت دی سوچو کې حکمرانان دي وایي زمونږ فوج دي مو وایي چې دی د دې باندې سیکشن اخلي.
پروفیسر خادم حسین وای د پښتنو په وطن کې چې سره روان دي په داسې حالاتو کې د منور حسن غوندې نور داسې فکرونه لا تشدد ته لمن وهي.
دا قسمه دریس چې کوم د منور حسن د غاړې نه یا د استراجلت د غاړې نه راځي یا د جماعت اسلامي د نور مشرانو غاړې نه راځي، دا عمومي توګه باندې په پښتونخوا کې دننه دی تنازع او تصادم زیتولو سبب جوړیږي. دا لوی امکان دی چې په پښتونخوا کې دننه یو بل عمل چې کوم په اتیایم کې شروع شوی چې د ځوانانو ډېر لوی تعداد یې په سنت طریقه اثر کې واغست، او هغه د جنگ لپاره په سیمه کې او په دی ریاست کې د جنگولو لپاره تیار کړ. دغه شان ما تخکاری چې یو بل دور په پښتونخوا دار روان دی.
منور حسن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دې له کبله عملیات کوي چې هغوی د پاکستان آئین، پارلمان او په ملکي جمهوري نظام نه مني.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ورځو افغانستان ته. له امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سندونه د ولسی جرګې لخوا د رایو په غوس اکثریت سره منظور کړای شول. ولسی جرګې د یک شنبه پر ورځ په دواړو سندونو د بحث لپاره فوق العاده غونډه جوړه کړې وه، او اکثر غړي د دې سندونو لاسلیک د افغانستان په ګټه وباله. له امریکا او ناتو سره امنیتي سندونه د روان کال د سپتمبر په 1 لاسلیک شول. نور تفصیل رحمت الله افغان راکړي.
په داسې حال کې چې څه باندې یوه میاشت وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جګړیز ماموریت پای ته رسیږي، ولسي جرګې له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي همکاریو سندونه تصویب کړل. د ولسي جرګې اکثره غړي دغه سندونه د افغانستان په ګټه بولي او وایي د هیواد اوسنی امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتو افغانستان اړ ده چې له پیاوړو هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تړونونه ولري. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د دې سندونو تصویبېدل اعلان کړل او د جرګې له 150,000 غړیو نه یوازې 15 وکیلانو د دې سند په مخالفت کې سره کارتونه پورته کړل. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی شکر بارکزی دغه تړونونه د افغانستان لپاره یو ضرورت بولي او وایي حکومت کولای سي له دې لارې په امنیتي برخه کې اوږدمهاله مرستې ترلاسه کړي.
دغه تړون د افغانستان د حکومت د دولت لپاره یو انتخاب نه بلکه یو ضرورت و، چې د همدغې ضرورت په حق لباندې د افغانستان راتلونکی زموږ امنیتي سکتور کوای شي چې په اوږدمهاله کې مرستې ترلاسه کړي او افغانستان لپاره انکشافي پرمختیایي مرستې د بهرنۍ وادونه جاري وساتل شي.
اغلی بارکزی د افغانستان له حکومت نه وغوښتل چې د دې سندونو د ټولو مادو په بشپړه توګه عملي کېدو ته پوره پاملرنه وکړي. له متحده ایالاتونو او ناټو سره دفاعي امنیتي سندونه د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کونینګم او د ناټو د استازي لخوا د روان میلادي کال د سپتمبر په 1 نیټه لاسلیک شول. له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند له مخې له 2014 کال وروسته به د دې هیواد 9,000 عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. له ناټو سره په لاسلیک شوي سند کې راغلي چې دغه ځواکونه به د 2015 کال په سر کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره نوی ماموریت پیلوي او افغان ځواکونو ته به سلا مشورې ورکوي. د امنیتي او دفاعي سندونو تصویب د ولسي جرګې د ګوتو په شمار غړیو له مخالفت سره هم مخ شول. د دې جرګې غړي عبدالستار خواسی وویل چې له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي سندونه په 22 مواردو کې د افغانستان په زیان دي.
دلته فقط یوازې او یوازې د امریکا منافع پکې په نظر کې نیول سوی وي، قطعا د افغانان لپاره نه مادي او نه معنوي مفادات پکې په نظر کې نیول سوی وه.
افغانستان تر دې وړاندې هم د هند، استرالیا، بریتانیا، ایټالیا، جرمني او فرانسې په څیر د نړۍ له یو شمېر مهمو او پیاوړو هیوادونو سره ستراتیژیک موافقتنامې، سندونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د افغانستان د قوانینو له مخې ټول هغه سندونه چې له بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کیږي د ولسمشر له لاسلیک او د ملي شورا د دواړو جرګو له تصویب او تایید وروسته د عملي کېدو واړوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان غواړي روس د افغانستان د سولې په پروسه کې دخیله شي. نوموړی همداراز وایي چې موږ باید په سیمه کې د یو نوي دور د پیلولو لپاره هیر کړو چې روس په پخوا وختونو کې افغانستان کې څه کړي وو. نور تفصیل ذبیح شفق راکړي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان غواړي چې روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې داخله شي. نوموړی همداراز وایي چې روسیا د سیمې یو ستر قوت دی او پاکستان نشي کولای چې له دې حقیقت سترګې پټې کړي او په خبره چې له روسیې سره د پاکستان د ښو اړیکو په اړه باید ګاونډي هیوادونه اعتراض ونه لري. خواجه آصف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان له ډان خبري اژانس سره د خبرو پر مهال کړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په یو رسمي سفر د هیواد ته راغلی و. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او یو شمېر نورو سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل او دواړو هیوادونو په دفاعي برخه کې د مرستو په اړه ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. د پاکستان د دفاع وزیر همداراز ویلي موږ باید په سیمه کې د یو نوي دور د پیلولو په موخه دا هېر کړو چې روسیې په تېرو وختونو کې څه کړي. له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د دې هیواد امنیت ټینګ ساتل یوه ستره ننګونه وي. نو ځکه پاکستان غواړي چې روسیا دې د افغانستان د سولې په پروسه کې برخه واخلي. د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته دا د روسیې د دفاع وزیر پاکستان ته لومړی سفر و. تر دې مخکې پر 1989 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد د دفاع وزیر اندري کریچکو پاکستان ته راغلی و. پاکستان ته د روسیې د دفاع وزیر د سفر په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي و پاکستان روسیې ته د دې سیمې په سولې او ثبات کې د رول لرونکي هیواد په توګه ګوري. لکه موږ چې پخوا هم ویلي زموږ اړیکې د پراخېدو په حال کې دي او یوازې په دفاعي چارو کې نه بلکې موږ د هر ډول همکاریو زیاتولو په تکل کې یو. د پاکستان د دفاع وزیر هم ډان خبري اژانس ته ویلي چې پاکستان په سیمه کې د روسیې او چین شتون د سیمې د ثبات او سولې لپاره مهم ګڼي او همدا لامل ده چې درې واړه هیوادونه په ډېرو ستراتیژیکو مسالو کې سره نږدې شوي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي، او که تاسو غواړئ چې د قبایلي سیمو، افغانستان او نړۍ نه لمحه په لمحه او ګړی په ګړی خبر شي، نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک باندې هم تاسو ملګری کیدای شي. پښتونخوا کې په نیمه بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل.
نن په پېښور ښار کې د پولیو سید کمپاین کې ونیم لکه ماشومان ته ساس کې ورکول کیږي. د خبر پښتونخوا د روغتیا چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په پېښور ښار کې هوښه و سره پولیس د پولیو سید ساس کې ورکونکو د حفاظت لپاره لګول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې دوه نور ماشومان پولیو ناروغي وهلي. په خبر ایجنسی کې نن د لشکر اسلام ډلې درې غړي وژل شوې دي. د خبر پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په تیرا نری بابا کې د لشکر اسلام وسله والی ډلې او حکومت پلوه تنظیم توحید الاسلام ترمنځ نښته شوې. لشکر اسلام وسله والی ډلې لا په ډېره سنې دي ویلې. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د خبر ایجنسۍ باډې او تیرانه د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شوو کورنو شمېره خوشه و شپېته زرو ته ورسېده. د اف ټي ایم ای مرستیال مشر حسیب الله خان نن له مشال لیډیو سره په یوه مرکه کې ویل چې دوی پوره هڅې کوي چې له بې کوره کړل شوو سره مرستې وکړي. د افغانستان ولسی جرګې نن له امریکا نیټو سره امنیتي او دفاعي سندونه په اکثریت سره منظور کړل. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن اعلان وکړ چې د دې امنیتي تړون په اړه زیاتو کسانو رائے ورکړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدی نن د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ملاقات کړې. په دغه کتنه کې چې نن له غرمې مخکې په ار کې ترسره شوه، دواړو لورو د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزاتو او له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام په باب خبرې وکړې. د عراق حکومت د شیعه ملیشا او د پېشمرګه ځواکونو په ملاتړ د بغداد په شمال ختیځ کې په دوو خارګوټو کې عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د عراق د سر ښار او د ایران ترمنځ سلوي سړک د بسلوالو څخه پاکول دي. ټاکل شوی چې د اسرائیل یو پوځي عدالت نن د بیت المقدس په ختیځ کې د میشتو دریو فلسطینی کورنیو اپیلونه واوري. اسرائیلي چارواکو د دغه کسانو د کورونو د نړولو امر کړی و. د دغه کورنیو په خپلوانو شک کېږي چې د اسرائیلیانو په وړاندې حملې کړي دي. او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نومبر 23 نیټې نه وړاندې حتمی تړون ته د رسیدو لپاره د تهران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو استازو ترمنځ خبرې اترې نن هم دوام لرلو.
مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږه همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. او اوس ورځو د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو اداریو ته ریاض مساخل کتنه کړې. را دي چې دا وره
نن د پاکستان د اردو او انګریزي ژبو اکثره ورسپانو خپلې اداري د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف په ضد د روانې غدارې په مقدمه لیکلي. دغه لړکي مشرک ورسپانو وایي چې خصوصي عدالت د پرویز مشرف سره د درې نورو کسانو چې پکې یو پخوانی وزیر اعظم، یو پخوانی چیف جسټس او یو پخوانی وفاقي وزیر دی هم د آئین ماتولو ذمہوار ګرځولي او د درې ونو خلاف یې د پلټنو حکم ورکړی دی. اداري مخکې لیکي چې ذکر شوی درې کسانو کې دوه د ملک نه بهر دي او یو موجود د وخت کې هم وفاقي وزیر دی. خدا سخکاری چې پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز به کله هم پاکستان ته رانه شي او دې سره امکان دی د پرویز مشرف په ضد د غدارې مقدمه د نامعلومه اوږدې مودې لپاره اوزنډیږي او د دې به هیڅ حل رونوزی. اداریا اخره کې د بازي بیانونو او فیصلو حواله ورکوي چې پکې یو ځای کې هم د آئین ماتولو، ججانو نظر بندولو یا ایمرجنسی لګولو خواص نه دي شوی، خو د سوالونو او شکونو په بنیاد د مقدمه کې نور کسان شاملولو سره به دا مقدمه د ماضي کیسې شي او زمونږ د عدالتونو د پاره داسې نوې خبره نه ده. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکې دورې پر مهال د هغه ځای عسکري چارواکو سره لیدلی او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې خواله راغلي دي. اداریه د ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د خلی لیکي چې د دې وړاندې به امریکې د پاکستان نه غوښتنې کولې، خو دا ځل یې هیڅ قسمه غوښتنه نه ده کړې. د دې ترڅنګ یې نه یوازې شمالي وزیرستان کې پروان پوزي اپریشن ضرب عزب تسلخ کار کړي، بلکې وایي دا عملیات به د منطقي امنیت کې اهم کردار ولوبوي. اداریا د نوموړي د خولې زیاتوي، پاکستان په خپلو مفادو کې د وسلوالو خلاف کاروایانې کوي او دغه لړکیې د افغانستان سره هم خبره شوې چې سیمه کې د پوخ امن دپاره به دواړه په شریکه کار کوي. خو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا په هندوستان هم دباو واچوي چې د کنټرول په پوله ګولهباري بند کړي، نو دا شان به د پاکستان ټوله توجه د وسلوالو په ضد کاروایانو ته راوګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په پاکستان کې د تعلیم په خراب حالت یو مقاله لیکلې ده چې حکومت دې طرف ته سمه پاملرنه نه کوي. بلخوا ډان ورسپانې د روس او پاکستان ترمنځ د دفاعي تړون لاسلیک کېدو په افغانستان کې د چین، پاکستان او روس دلچسپۍ ته کتنه کړې ده. د مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یو تازه رپورټ ساینه کولو سره لیکي چې پکې مرکزی او صوبایي حکومتونه په دغه تنقید بیچنه شوې دي چې که څه هم د تعلیم ایجنډا په سر کې ساتي، خو په اصل کې ولس بې وقوفه کوي او کار یې یوازې تر داوو محدود دی. په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د تعلیم خراب حالت په ګوته شوې دي، چرته چې د غربت، ناسم تعلیمي نظام او جاګیردارانه نظام له امله خوا او شا 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. ورځپاڼه لیکي که پاکستان هم دغه شاندې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د دغو 2.5 کروڑ ماشومانو راتلونکي به روښانه نه وي. که څه هم په پاکستان کې خوراک، تعلیم او صحت د ټولو حکومتونو د ایجنډا په سر کې راځي، خو د افسوس خبره ده چې تعلیم ته سمه توجه نه ورکول کیږي. همدغه خبره د ماشومانو د حقونو یوې غیر سرکاري ادارې سپارک، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې هم مخې ته راوستې ده. ورځپاڼه بیا د تعلیم په لړ کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو د هلو ځلو ستاینه هم کوي. د مثال په توګه په 2010 کال کې په آئین کې د 15 اے مادې متعارف کېدل چې د 15 نه تر 16 کالو پورې ټولو ماشومانو لپاره تعلیم لازمي ګرځوي. د دې ترڅنګ ورځپاڼه تر 2013 کال پورې د تعلیم لپاره د ملکي پیداوار یا جی ڈی پی 0% برخه لګول، تر 2016 پورې په پرایمري سکولونو یا تر 5 ټولګي پورې د ملک 90% ماشومان د داخلولو هدف، د خیبر پختونخوا د حکومت د سکولونو د تعمیر پروګرام، د بلوچستان حکومت لخوا د تعلیم لپاره د بجټ 90% برخه ځانګړي کول او داسې نور د ستاینې وړ ګامونه بولي. بلخوا په تیرو ورځو کې د پاکستان او روس ترمنځ یو نوی دفاعي تړون لاسلیک شو. ډان ورځپاڼه په دې اړه لیکي چې په سیمه کې د امریکا طاقت تر راټولېدلو په حال کې روس په غواړي چې د امریکا د وتلو پس په افغانستان کې د پاکستان پوزیشن معلوم کړي. ورځپاڼه لیکي دا هغه څه دي چې بیجینګ هم پکې دلچسپي لري، ځکه چې د چین د سینکیانګ صوبې د واخان وادی پوله له افغانستان سره لګېدلې ده. دا واضح ده چې اسلام آباد، بیجینګ او ماسکو په مستحکم افغانستان کې ګډه دلچسپي لري. ورځپاڼه په تیره د چین ذکر کوي چې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې کار کول غواړي. ډان ورځپاڼه زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې په داسې حال کې چې پاکستان د یوازیتوب طرف ته روان دی، دغه هیواد غواړي چې د روس په شان ملکونو سره اقتصادي او دفاعي اړیکې ټینګې کړي. د زیارت پر ورځ لاسلیک شوي تړون نه ښکاري چې روس هم په یو شمېر شعبو لکه اقتصاد، ټکنالوژي، دفاع او د نړیوال امنیت په برخه کې له پاکستان سره مرسته کول غواړي. ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې د نړۍ د اقتصادي او سیاسي طاقت مخه له غرب نه د مشرق په لور روانه ده، پاکستان ته پکار ده چې خپلې خارجه پالیسي ته بیا کتنه وکړي، خو دې ته د پام وکړي چې له امریکا او اروپایي اتحادیې سره پر تعلقاتو څه اثر ونه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، سبا له د نړۍ د شپږو پیاوړي هیوادونو او ایران ترمنځ د تهران د ایټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو وروستی مهلت پای ته رسیږي. دا مهال په ویانا کې د دواړو لورو ترمنځ تودې خبرې روانې دي، سو تر ټاکلې نیټې پورې یو هوکړې ته ورسیږي. خو لویدیز چارواکي وایي د خبرو اترو کې لا هم ډېر سخت اختلافات شته چې د هوارولو لپاره کار کوي. نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورټ کې اورو.
د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه ویران د تهران د اتومي پروګرام په اړه تر ټاکلي ضرب الاجل چې د نومبر 24 نیټه د یو جوړجاړي ته له رسیدو لرې ښکاري. لویدیځو رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې چې په ویانا کې روانو خبرو اترو کې برخه لري ویلي، واشنګټن اوس هم هیله لري چې د ایران سره د دې هیواد په اتومي پروګرام د نومبر 24 نیټې یوې موافقې ته ورسیږي، خو په عین حال کې پر نورو انتخابونو هم غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي ځینې رسنیو ته په خصوصي توګه ویلي خبرې اترې لا هم یوې موافقې ته د رسیدو په اړه متمرکز دي، خو موږ په خپلو کې او له خپلو شریکانو سره د وړاندې تګ لپاره پر نورو انتخابونو هم غور کوو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و تر اوسه د ایران د اتومي پروګرام په اړه روانو خبرو اترو کې ډېرې فاصلې موجودې دي. سبا د نومبر 24 نیټه د چور سره د دواړو لورو ترمنځ سیوی موافقې ته د رسیدو لپاره ورسته ټاکل شوې مهلت پای ته رسیدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر سره تر کتنې مخکې پرون ویل په دې برخه کې سخت کار کوي، خو زیاته کړه تر اوسه جدي اختلافات موجود دي. جان کیری وایي دلته زموږ خبرې اترې د یوې پیچلې مسلې په اړه ډېرې ستونزمنې دي. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې په احتیاط پرمختګ وکړو، خو دا مهال لویې فاصلې موجودې دي چې په نږدې کولو یې کار کوو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د اوترش په مرکز ویانا کې له دې خبرو اترو سره یو ځای شو. شتاینمایر وویل په خبرو اترو کې د جدي اختلافاتو د موجودیت سربیره په تیرو لسو کلونو کې کله هم دومره نږدې شوي نه
وو.
شتاینمایر وایي فکر کوم کولای شم ووایم چې موږ هیڅکله یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره دومره نږدې شوي نه وو، او د خبرو اترو فضا ډېره رغونکې ده، خو موږ باید خبر اوسو چې لا هم د ځینو مسلو په اړه لویې فاصلې شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا ایران په دې خبر دی چې دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره غوره فرصت دی او که نه؟ شتاینمایر زیاته کړه که چیرې ایران له دې فرصت څخه ګټې اخیستو ته چمتو اوسي نو بیا د پرمختګ امکان شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي له ایرانیانو سره د نومبر د 24 د سربلجل د تمدید په اړه خبرې نه کیږي، خو یوې اروپایي سرچینې چې د دې خبرو اترو د بهیر په اړه معلومات لري پرون ویل د خبرو اترو دواړو لورو د پام وړ پرمختګونه نه دي کړي او ممکنه هم نه ده چې ټول شیان د نومبر تر 24 نیټې حل شي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ویلي که سیاسي توافق ترلاسه هم شي سیاسي زمینې به تر ټاکلي وخت پورې چمتو نه شي.
دا مشال ریډیو دا
نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعال نه ده، خو علامتي موجودګي یې د اندېښنې وړ ده. ورسپانه د شننونکو په حواله لیکلي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د پاکستان اورپکو ډلو بیانیه هم بدله کړې ده. د مقالې نورې غټي برخې لګولې آزادو.
نیویارک ټایمز ورسپانه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې دغه ډلې ته په ټول هیواد کې مرستې ترلاسه شوې دي. د خاریو نواخلې تر طالبانو مضبوط مرکزونو پورې پمفلټس په دیوالونو لیکل او پوسټر لګېدلي. ورسپانه جاتوي چې 13 میاشت یو سو وسله والو په اسلامي دولت وسله والی ډلې کې د شاملېدو اعلان کړی و. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې اسلامي دولت وسله والی ډله په پاکستان کې د اورپکو کامیابی دې ته هڅولي چې دغه اورپکو ته په دغه ډلې کې د شاملېدو وړاندیز کړي. د دې تر څنګ د روزنی او د پیسو ورکولو وړاندیز هم پکې شامل دي. د ورسپانه په خبره کسه هم په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعال نه ده، خو علامتي موجودګي د اندېښنې وړ ده. ورسپانه د پاکستان د امنیتی چارو یو سیړنکار محمد عامر رانا په حواله لیکلي په پاکستان کې د داعش موجودګي خبره اهمیت نه لري، خو د ورپکې توپ بڼه یې بدله کړې ده. دغه په خبره د پاکستان ورپکې ډلې په بحران کې دي او داعش دوی ته وسلې ورکوي، او د دې له وجې د دغه ډلو بیان کې هم بدلون راغلی دی. ورسپانه د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه لیکلي چې نوموړي امریکا ته ډاډ ګیرنه ورکړي چې په پاکستان کې به اسلامي دولت وسله والی ډله خپل فعالیتونو ته پرې نږدي، خو چارواکي وایي مقامي ډلې د اسلامي دولت وسله والی ډلې نوم د خپلو ګټو لپاره کاروي. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم نواز شریف ټاټوبي کې د بجلی پستونو د اسلامي دولت وسله والی ډلې پوسټرې لګول شوې وي. نو پولیسو په دې اړه یو فرقه ایزه ورپکې ډله لشکري جنگي تورن کړی و. د پولیسو یو مشر اجاز شفی ډوګر ویلي چې دغه ډله د داعش نوم د شیعاګانو د ویرولو لپاره استعمالوي. همدارس د ورسپانه په خبره په کراچۍ ښار کې هم پوسټرې لګولې وي. په کراچۍ کې سیکولر سیاستدانان ادعا کوي چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې په حق کې پوسټرې او یا په دیوالونو لیکلو د دې خبره ښکارندوی ده چې اورپکې د پښتنو ګڼي ګوڼې سیمو ته ننوتلي. خو د پښتنو مشران دا خبره په سختۍ سره رد کړې ده. ورسپانه لیکي چې اسلامي دولت وسله والی ډله د پاکستان په اړه ښه خبره ده او خواهش به لري چې په دغه هیواد کې اورپکو ډلو سره مرستې وکړي. په دې رستو کې اسلامي دولت وسله والی ډلې د پاکستان ساینسدان عافیا صدیقي چې په افغانستان کې په امریکایانو د بریدونو په تور د شپږ اتیا کالو سزا ورکړل شوې وه د خوشي کولو غوښتنه کړې وه، او د دې په بدل کې د امریکایي خبریال جیمس فولي مودی او سټیفن سټولف د خوشی کولو ویلی وو، خو وروسته د دغه دواړو خبریالانو سرونه غوس کړل شول. ورسپانه د پاکستان د یو لیکوال زاهد حسین په حواله لیکي چې دا ډیره مهمه پوښتنه ده، دا ښایي چې دغه ډلې ته معلومه ده چې عافیه صدیقی څوک ده، او دا هم غواړي چې په پاکستانی ډلو نفوذ ولري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی، د کوټی د جناح ټاون د نجونو په کالج کې د خالی پورس د یوې نادولتي موسسې لخوا یو پروګرام جوړ شوی و چې پکې د کوټی د ټولو خزینه کالجونو لستونکو ګډون درلودو. دغه جنو سره زموږ همکار خدای نور ناصر خبرې کړي او دغه پروګرام په اړه یې پوښتنه کړي. راځي چې دا اورو.
زمانو عائشہ دے
عائشہ تاسو پکم کلاس کے سبق وایست
جو فرسٹ ایئر کے
فرسٹ ایئر کی تاسو گرلز کالج ترا غلی اس دلتا یو میلا لگے درے دا تسمرا تاسو دلتا چی شو لے دلتا چش مو کر دلتا
مش ڈانس نو وقتل شین اتڑ مو کتی تے پشتو سونگز مار دے شیخ پل انجوائمنٹ مو کی دبا نیو گر زدل ش مضبوط انجوائمنٹ کی خپل فرینڈز سره وگر زدل اور نزل سٹالز تو لاڑو شان مو کتل بس دغون انجوائمنٹ مو کرے
تاسو د پشتنو اتڑ مو کتل تا کنا
و مو کتی مش خپلم گر سره وگر
خوشحال خوږه کې کانې شان لګي چې ډېر خوند کې دلته ما خو ډېر انجوای وکړ او ما امید دي چې نور خلک به هم ډېر انجوای کړي.
چې څه وخت تل دلته
ما چې دې صدا کانې شان وخت لې او سمې دا شو پسان شان وخت لې
زمانو فضیلا فضیلا کاکړ
تاسو دلته په کوم کلاس کې ته سبق
دلته بي اس سي 4 دی
او تاسو په ګرز کالج کې نن دا پروګرام دې څنګه ګورې تاسو ته چې شو لې دا
ډېر زبردست سره ته ووک انسټیټیوټ والا ډېر زبردست منیجمنت کړو هر شی او وی ډیر انجوای وکړ.
تاسو سره د بار سم څوک راغلي دي د نور کار جوړ
بالکل بالکل ساده بروري روډ راغلي دي ما خیال اسلامیا کالج هم راغلي دي او نور د سکرو انجینیم راغلي دي ډیر رش او آی ټی نو ستګ
دا سی پروګرامونه باید چې بیا هم کالجونو کې وسی او کنه
بالکل سر بالکل دا سی پروګرامونه باید په میاست کې په دوه درو میاست خامخای پروګرام کې زموږ د جنو په دغه یو انجویمنت دی بل خو نه نسته.
مشال ریڈیو ته وګی، د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزه ادارې اف ڈی ایم ای ډیپټی ډایریکټر حسیب الله خان سره د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری یو مرکه کړې ده. په سر کې تری پختلی چې په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو له امله د خیبر ایجنسۍ د باډې او تیرانه طرف څخه څومره کورنۍ به کور شوې دي او دوی ورته کوم ډول اسانتیاوي ورکوي په دې حق لا نوموړی وایي.
چې کم خلک اوس بیا راوتی دي نو دا تقریبا 15000 کورنۍ اوس پورې جوړیږي. په دې کې ماشومان هم دي، کې زنان هم دي، سړیم دي پکې، او د دیو دلته انلیسمنت روان ده په دې مختلف پوینټونو باندې. دې کې چې کم فرش کیس لوډ دي، چې کم ندي رجستر شوی، هغه تقریبا مونږه چې چک کړو هغه 9000 کورنۍ جوړیږي. دا 9000 کورنو لیست مونږه خوراک چې کم عالمی اداره ده او ډبلیو ایف پی هغه ته مور ولګل. امید دي چې هغه ته ان شاء الله د روانه هفته کې خپل خوراک ملاويږي. او باقی چې کم راضی نو دی ته خو تاسو مینې ترانسپورت سہولت شو یا دلته کم د خوراک سہولت یا ریفریشمنت باکس سے نو دا ورته ملاویږي.
دغه د باډي او تیرا کډوال چکم دی جلوزو کډوالو کیمپ ته تګ نه خوخی او دوی داسې احساسوي چلته کی سہولتونه نشته.
په دې کې دوه قسمه خبرې دی، یو خو چې کم د وزیرستان کم متاثرین دی نو هغه ته کیش گرانت په صورت کې د موبایل سیم په ذریعہ پیسې ملاویږي ماهانه خرچې د پاره. هغه کې مونږ یو کیس مفکړه د وفاقی حکومت ته او پاغي کې منګ دا غوښتنه کړې ده چې راغو ته مونږ څنګه سہولت ورکو د کیش په دغه کې نو هغه رنګ مونږ د نورو له هم ورکو. پاغي کې لازمی خبره ده باړه پټاپ تزه کې مطلب اوس په دې وخت کې ټولو نه زیات متاثرین هم د باړې دي. او دا یونیفارم اسسټنس په نوم باندې مونږ یو کیس موف کړی دی چې کیش اسسټنس مونږ یونیفارم دغه کې ورکو. او امید ده ان شاء الله چې وفاقي حکومت به تسلیم کی اپروو به کی به مونږ هغه سہولت دیو ته ورکو. دویمه خبره پاتې شو د اوسېدلو، نو دا یو عام خبره ده چې کم سمرم کله ډسپلیسمنت کیږي خلک راوځي، نو زیات تر خلک کیمپ ته د تللو خواهش نه لري، کیمپ ته لاړ نه شو نو ښه خبره وای. هغې کې د پردې خبره هم کېدی شي، په هغې کې د هغو چې کومه معاشرتي یا ثقافتي کوم ایشوز دي نو هغه هم کېدی شي، او سهولیات پکې هم یو خبره کېدی شي. خو د کیمپ سهولیات چې ده همیشه د هوسټ کمیونټي نه زیاتې، په دې کې لږ هیڅ شک نشته. دا تاسو هم پته ده، ماته هم پته، ځکه چلته د سکول سهولت هم وي، بیچي هم پکې کېدی شي، هر څه پکې کېدی شي. جلوزۍ کیمپ کې دې وخت کې ځای نشته، او هغې کې اوس یو نوی چې کوم بلاک دی نو هغې کې مونږ کوشش کوو چې هغې کې مونږ تقریبا درې نیم زره کورنۍ ځای کړو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوس په د خبرونه په دې برخه کې د شمالي وزیرستان نه د بې کور شو خلکو حال پښتو د دغه سیمینا د کامی سیملای غړی محمد نذیر تیر ورځ د پاکستان د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او نورو چارواکو سره د بکخیلو کې هم تتلې، او دغه لته کې د شمالي وزیرستان نه د بې کور شو خلکو حال پښتلې. زموږ همکار احمد الله د دغه کامی سیملای غړی محمد نذیر سره خبرې اترې کړې. را دي چې دا هور
پرون تاسو د سفران وزیر وی او ډیپټی سپیکر چې کوم تاسو درې وانه تلی وی بکاخیل کیمپ کې اغل ته متاثرینو سره ولیدل، متاثرینو سره څه خبرې اترې وکړلې، اغه د نڅ غوښتنې وستا سونه
پرینچ میډا کیمو میټینګ وشو کیمو د میرا خبرې وشول. اوله والا په ایجنډا باندې د میرا د نات وزیرستان چې هر کیم دې کیم کسون مرشي، نو اغه د پرا د تاګ طریقا وا چې بار بار میرا دا ریکوست وو د صدر نامه وو د گورنر نامه وو د سفران منشر نامه وو د ارمی نامه، اغه خبره بهر شولا پرتیر کې وخت د اعلی داس نو کو مار خو حق تای چې څوک مرشي اغه د پولیټیکل انتظامی سره میر بتای فورا خپل خپل علاقې تاغه بحال شو خبره. نمبر دو چې کیم ډبل ایڈریس وو، اغه باندې بار بار د میر رات وزیرستان خال کې شکایت وو چې دادا میر تا چې کیم د کولاو شي، اغه باندې فیصله دا وشو لا چې د وزیرستان ایڈریس یو ری چاوي اغه ته به رشن هم لوي. نمبر 3 د سردی موسم رو هاي په دې وخت کې میر تا ضرورت کمباله او د ټنټې د دغه ډیر ضرورت او د ګیس سره چې کیم ځکه ګیس وی اغه باندې میر د ریکوائرمنٹ وخاصل پابندو ان شاء الله دیتا او زر تر زرا کمباله بستر ورسرا گیس شاغا گیس او ان شاء الله میر دا طریقہ جوړوي چې آیا میر دیتا په نغدي تور باندې او فائدہ منوي چې نغدي ری په ویر کی ا کمی یې دیتا دا کوي په بیاش کې دوه درې ورا په هغه باندې فیصله وشو. هغه نه ورسته چې کیم د سکول بچونی تقریبا 8-9 کسون بچونی وی، هغه ضرورت هو د کپڑے ورسرا د شوز ورسرا د کتابې هغه مسله حل شولا. دغه خال کې دا مطالبه وکړه چې میر چې بزور تدریمی سعودو د پرا استاد ترانسپورټ والو شکی مشکلاتي هغه بدله دوا بچینا سفران مرشر حکم مرکو چې دوا بچینا د چلیږي 4000 راتي او بزور ته درځي په لا ضرورت ته راکوي بیا واپس راځي.
نذیر صاحب پښتنه دا کوم لدا محل خو غلطه عملیات روان دي، نو دا به څنګه امکان وي که خدای مکه چا په کور کې مړی وشي او هغه به واپس خپل علاقې ته په څه ډول وي؟ آیا فوج څوک به سره ځي، پولیټیکل څوک به سره ځي، دا په څه ډول د غلطه ځي؟
بالکل میرا یو امبولانس وی ور سره د امبولانس سره به یو بل فرند کوچ وی چې پاکه دې مړی چې کیم کا سون دي او تکا سون یا لاس کا سون میرا دا دې مشوره ورکړي دو هغه دې خپل کور ور سره وی باقی نور هغه دې کی کیم مقبره کې شخیږي هغه طریقه کار و دې پیه طرف نه وی چې کیم طریقه کار وی چې مړی تدفین وشي نو دا کا سون بیا واپس چې په کیم دې کې وی هغه دې واپس ورګردي. هغه میر دې پولیټیکل سره میرا دې خبره په غیر مقابل می ډیسکشن کړلا، صرف پرمیشن مې راوسه چې دا خلکو خپل خپل مقبره خپل مړی وی. نور خبره د نات وزیرستان کې میر مسرون دی اغا او پټیکلی او زو داس رکشنی چې کیم کوشلای طریقې اغا طریقو امیز بوشي هر می طرفونو په اعتراض نه وی ان شاء الله.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نیخ پنیغه اوري. اوریدونکو په سواد کې د امن پنامه یو میله شوې ده، او دغه میلې حال راته نیاز احمد خان راکړي.
په سوات منګوره کې د غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې د پاکستان او افغانستان څخه راغلي لیکوالانو، هنرمندانو او ارتستانو په ګډه سیمینار کې پښتنو سیمو کې د بدامنۍ په حالاتو په تفصیل بحثونه وکړل. دغه سیمینار چې پکې زیاتره لیکوالانو، شاعرانو او هنرمندانو د امن پر راتګ کې کردار لوبولو برخو باندې خبرې وکړې، ورته د خیبر پښتونخوا د زنانو کمیشن مرستیالې آمنه دورانی ویل چې پښتنې زنانه هم په دې لړ کې لوی کردار ادا کولی شي کچره هغوی ته موقع ورکړی شي.
فیصلہ سازے کے یا مکالمے کے داغی شرکت یا شمولیت باندھے مونگ زمون زڑونا کلاو دیا کنا تو دے باندھے با لگ سوچ پکاری او نن او دے او پدے حق لا زیاد تر ذمہ واری چ داغ زمو اگین چ زمون دا معزز دلتا لکھوان ناستی یا چکم شاعران نازی پگی ڈیر زیادہ لویا ذمہ واری جوڑے گی چاہے خپل نکل کے خپل شاعری کے پل خبر و اترو کے دا کردار ہوم راولی دا خزو ایکٹیو اگر آلریڈی دا پلے کئی لگیا دی خو دا نور ہم زیاد ہائی لائٹ کول پکار دی
دا افغانستان سخا راغلی لکوال ادیب او شاعر سلیمان شاہ کانجو پدغ لڑکے اویل
زمنگا مسئلہ اساسی مسئلہ دی سولی مسئلہ دی پدی معاشرہ کے بیت سول رئیش پدی وطن کے بیت سول رئیش فلہذا طول جامعہ بی دی خواترہ تنظیم شی او دا دی شاعران وظیفہ لکہ چماتا استوی لکہ چیرتا دا دیو ہنرمن لخلینا او ریدل کیگی چے اخ کاری آشنا تا تا سلام کوم او پام کوم معاشر لگتے مور دا روح تسخیری انسانان دی طول انسانان کچیر تے انسانان روح او روان دی شعر پجبا دی ادب پجبا دی ہنر پجبا تسخیر شو ز پدی باور لرم چے اغل مور جانی او قاتل پیدا شوی نه ده اغه دی بدمرغ جامع قاتل کړی ده
د کوټه څخه تعلق لرون کې آرټیست او سندرغاړی جمال شاه د هنرمندانو کردار په اړه تفصیلی بحث وکړو چې پکې هغه زیات کړه
چې هر هغه وجود چې خپل د کلچر نریټیو سره تړون کریټیکل او کریټیو پات سوي وي ناغه شناخت هم ډیر کوي وي او کوم وخت چې دا شناخت پیدا کړي نو ستا ونربلټی سي دا هغه کم سي چې ونربلټی کم سي څه سره سي د بار راځي څه حملې سي کیږي داغه عملو اثر سیدی پدا وجود باندې کم پریوز پدې سی پدا وجود کې دومره قوت وی دومره طاقت وی دومره پوه وی چې هغه هر قسم عملې برداشتولې سی او جواب یې ورکولې سی د دې برعکس هغه وجود چې ناتوان وی يرندکې وی ناپوه وی او بخیل وی هغه دا قوت نه لري
دغه سیمینار کې پګړه اعلامیه جاری کړه شو چې پکې د لیکوالانو ادیبانو شاعرانو آرټیستانو هنرمندانو کردار واضح کړو دغه اعلامیه د ټولنې ویان سلیم شاه وړاندې کړه
مونږ به د خپل قلم او برش تیشه او درباب د ټنګ د سولې رورولۍ او دروا رواداری خورولو دپاره په کار راولو خپل مظلوم او ځپلي ولس ته به د ژوند او د امید شمې روښانه کوو او د هغوی د دردونو بدرمان جوړیږو مونږ به د منل شوي بنیادی انساني حقوقو او اصولو په احترام سره خپل تخلیقي او فنی زیار جاری ساتو مونږ به د پښتني سیمې د ترقۍ پرمختګ او سوکالۍ لپاره د قلم او برش تیشه او د رباب د ټنګ په ذریعه معاشره کې مثبت رجحانات ته دوام ورکو
په اخره کې د ټولنې مشر ایمل خټک وویل چې دوی بعد دغه اعلامیه دولتي غیر دولتي ټولنو سره سره په شخصي توګه ټولو پښتنو ته استوي چې په سیمه کې د مستقل عمل لپاره ټول خپل کردار ترسره کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د نن د نه ساعت خبرونو د دې رښتې خبرې غړې د رښتې خبرونو لنډیز لپاره مایک خپل همکارې انیسا اجمل ته وړاندې کوم
نن په پیښور ښار کې د پولیو ضد کمپاین کې ونیم لکه ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي د خبر پښتونخوا د روغتیا چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښور ښار کې خواوشا و زره پولیس د پولیو ضد ساسکي ورکوونکو د حفاظت لپاره لګول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې دوه نور ماشومان پولیو ناروغۍ وهلي په خبر ایجنسۍ کې نن د لشکر اسلام ډلې درې غړي وژل شوي دي د خبر پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په تیرا نری بابا کې د لشکر اسلام وسله وال ډلې حکومت پلوه تنظیم توحید الاسلام ترمنځ سنخته شوي چې په نتیجه کې د لشکر اسلام درې وسله وال وژل شوي او دوه شوبل دي خو بیا لشکر اسلام وسله وال ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې وایي چې د خیبر ایجنسۍ باړې او تیرانه د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شوو کورنیو شمېر خوشا او شپېته سره ته ورسېده د خبره د اف ډي ایم ای مرستیال مشر حسیب الله خان نن له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې کړې د افغانستان ولسی جرګې نن له امریکا او نیټو سره امنیتي او دفاعي سندونه په اکثریت سره منظور کړل د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن اعلان وکړ چې د دې امنیتي تړون په اړه زیاتو کسانو رایه ورکړې ده افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. په دغه کتنه کې چې نن له غرمې مخکې پارې کې ترسره شوه، دواړو لورو د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزاتو او له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام په باب خبرې وکړې. د عراق حکومت د شیعه ملیشا او د پېشمرګ ځواکونو په ملاتړ د بغداد په شمال ختیځ کې په دوو خارګوټو کې عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د عراق د سرخر او د ایران ترمنځ لوی سړک د وسلوالو څخه پاکول دي. ټاکل شوی چې د اسرائیل یو پوځي عدالت نن د بیت المقدس په ختیځ کې د میشتو دریو فلسطینی کورنیو اپیلونه واوري. اسرائیلي چارواکو د دغو کسانو د کورونو د نړولو امر کړی و. د دغو کورنیو په خپلوانو شک کېږي چې د اسرائیلیانو په وړاندې حملې کړي دي. او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نومبر 24 نیټې نه وړاندې حتمي تړون ته د رسیدو لپاره د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازو ترمنځ خبرو اترو نن هم دوام درلود.
اوریدونکو خبرونه درته زمونږه همکار انیس اجمل وړاندې کول. د مشال ریډیو د نن ورځې د نساتا خبرونه د اوریدو یو جهان مننه. که تاسو سره څه تجویزونه سم مشورې وي چې دا خبرونه تاسو د پاره نورې مونږه سمره ښه کولای شو، مونږ ته یې ضرور وایي د ټلیفون د لارې، د ایمیل د لارې یا د ټلیفوني پیغامونو له لارې. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویاندې انیس اجمل او تکنیکی همکار علي محمود ته اجازت راکئی. ام پا دی سپو بتا شدہ امریکہ ریڈیو ریڈیو اور خاد آباد و بریالی سے